ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਸਟੇਡੀ ਮਸੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਵਦਾ یواسا دا خبری خبرونه دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیو څخه په ژوندۍ بڑا تاسو ته وړاندې کیږي. استا سو قربانه یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شرق لاست وایو. د جمعې ورځ د کال د 2013 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 6 بجې دي، افغانستان کې د مازیګر 5 نیمې، دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې سوي دي. خبرونه کې را سره ملګري اوسېږي. د خبرونو تفصیلي راپورونه او تفصیلات لرو. اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټ کې.
د افغانستان صدر اشرف غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جنگ لار پرېږدي او د خبرو او سولې د لارې په افغانستان کې امن راولي.
جنگ د حل لار نه ده، که تاسې افغانان یې ټول افغانان لکه تاسې غوندې زور ته څوک سر نه کړي. تنها لاره د سولې ده، تنها لاره د یو بل د منلو ده. چا باندې ظلم کوو؟ د چا اولادونه دي چې نن مکتب ته، د چا میرمنې دي چې نن؟
د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری په ګډون د 122 مهمو شخصیاتو نمونه د سفری بندیز په نوم لړ کې اچول شوی.
کوئی مقدس کائی نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن جنرلوں کا سوئس بینک نکلتے ہیں ان کے لیے این آر او ہے، جہانگیر ترین کے لیے این آر او ہے، علیمہ خان کے لیے این آر او، جن ججز کا پاناما اکاؤنٹس نکلے ہیں ان کے لیے این آر او ہے، مگر جو اپوزیشن میں کے لیے انتقامی روایہ چل رہا ہے.
روس وای دی با دراتون کی کال پو شورو کی د شام جنگ یو حل رابستو پسر د روس ایران او ترکی د مشرانو د یو غونډه قربتوب کوي.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د افغانستان صدر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د جنگ لار پرېږدي او د خبرو او سولې د لارې په افغانستان کې امن راولي. یوې د سوری تا د وینا په وخت افغان صدر ویلي، په ملک کې د روانو جګړو تر ټولو زیات نقصان افغان اولس ته رسېدلی او په وسلوال مخالفینو یې غږ کړی دی چې خپل فکر ته یو ځل بیا کتنه وکړي. نموړي ویلي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید خپلې خاورې د ساتنې لپاره مبارزه جاري ساتي. افغان صدر دا خبرې په داسې حال کړي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طالب مشرانو او سیمه ایز ملکونو د استازو سره د افغانستان د جګړې حل راوستو په سر په وروستیو ورځو کې غونډې کړې دي او د افغان جنگ یو حل راوستلو لپاره د سیمه ایز ملکونو کوششونه هم تیز شوي دي. د ډانلډ ټرمپ انتظامیه د افغانستان نه د جنوري په میاشت کې د خپلو نیمو پوځیانو په راوستو باندې غور کوي. کوسوم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر سکاټ میلر ویلي، تر اوسه پورې ورته د افغانستان نه امریکایي ځواکونو راوستو په اړه کوم حکم نه دی ورکړی شوی.
د پاکستان او امریکا فوزي مشرانو د افغانستان سولې پروسې ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر د دسمبر په 20مه اسلام آباد ته سفر وکړو او هلته د پاکستان د فوج سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړي. دغه ملاقات وروسته د پاکستان فوج یو اعلامیه خبره کړې چې وایي افغان اصولي د پروسې سره مرسته کوي. دغه اعلامیه دا هم وایي چې دواړو خواوو په دې موافق سوي دي چې د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې به هغه وخت کامیاب وي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره سي او ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د ناټو مشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی دی چې د امریکایي رسنیو داسې راپورونه خبره کړې دي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د کمی پریکړه کړې ده او شایي چې وزر امریکایي عسکر به بیرته راوباسي، خو پنټاګون تر اوسه په دغه راپورونه نه دي تایید کړي. د پاکستان فوج مشر جاوید قمر باجوا دغه ملاقات کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي هڅې کوي. پاکستان ادعا کوي چې د دسمبر په میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې طالبانو خبرو ته آماده کړی دي او وایي چې دا هم د افغانستان کې سوله په ګټه ده. او د پاکستان د ستري محکمې په امر د جعلي بانکي بانک اکاونټونو په قضیه کې د 122 مهمو شخصیاتو نمونه د سفری بندیزونو په نوم لړ کې اچول شوي دي چې هغه هیواد کې د پخواني صدر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د هغه زوی بلاول بټو زرداری نوم هم شامل دي. نور تفصیلات په دې راپور کې.
دے فہرست کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، شریک چیئرمین آصف علی زرداری، دا سن اعلیٰ وزیر مراد علی شاہ زرداری، خور فریال تالپور قائم علی شاہ اور دا پیپلز پارٹی دا مشران و نمونہ شامل لی. حکومت دا جیلی بینکی کاتو کیس کے دا جی ٹی رپورٹ پر سفارش دا امتیاز شیخ، سہیل انور سیال، لنشا ایچ انکل، سریا مکیش چاولا، حسین لوائی، بلال شیخ بشمول چیئرمین اومنی گروپ، عبدالغنی مجید اور نور نمونہ ہم پی سی ایل کی اچولی دی. بلخوا دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف زرداری، چیئرمین بلا بٹو زرداری د حکومت د دې غم سخت غندنه کړې ده او ویلې دي چې د دې هر څه سخت نتیجې مخې ته راتللی شي. مونږه زغلېدو والنی یو. نن میډیا سره خبرو کې د بلاول بٹو وینا وه،
پھر کوئی مقدس کائی نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن جنرلوں کا سوئس اباؤٹ نکلتے ہیں ان کے لیے این آر او ہے، جہانگیر ترین کے لیے این آر او ہے، علیمہ خان کے لیے این آر او، جن ججز کا پاناما اکاؤنٹس نکلے ہیں ان کے لیے این آر او ہے، مگر جو اپوزیشن میں کے لیے انتقامی روایہ چل رہا ہے.
احتساب بے پلاو پکار دے اسوک ہم دا دینا مستثنا ندی پکار دا اوی چیتا سنگا کی دیشی چی دا جرنیلانو دا پارا این آر او بی دا علیمہ خان جہانگیر ترین دا پارا این آر او دا حقا چا جانو دا چانمون چی پاناما پیپرز کی راغلی دی دا حقوی دا پارا این آر او خوچی کم مخالف گندو ندی دا حقوی دا پارا انتقامی رویہ. الیاس خان، وائس آف امریکہ، دیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکہ دیو خبرونه ده.
روس وای دوی با د راتلونکي کال په شروع کې د شام جنگ یو حل راويستو په سر د روس، ایران او ترکی د مشرانو د یو غونډې قربتوب کوي. د روس انټرفاکس خبری ادارې نن د نائب خارجه وزیر میخائیل بوگدانوف تخلی ویلی دغه غونډه به د راتلونکي کال په اولنۍ هفته کې کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د روس مرستیال خارجه وزیر میخائیل بوگدانوف دغه خبره د انټرفاکس خبری ایجنسی سره د خبرو په محل کړی او ویلی دی چې دغه رقم غونډو قربتوب کولو نمبر اوس دروسته کوم غونډه چې بعد نوموړي په وینا د راتلونکي کال په لومړنۍ اونو کې کیږي. نوموړي بوگدانوف ویلی چې د هر څو انحصار بعد ترکی، ایران او روس د صدرانو د جدول سره تړلې وي. د روس او ایران لخوا د کال 2018 په لومړنۍ میاشتو کې د استانه امن پروسې وروسته د غونډه بعد خپل رقم تازه ګام وی. دا په داسې حال چې یا دواړه هیوادونه د شام د صدر بشار الاسد ولی ترکی د مخالفو ډلو مرسته کوي. دا ستانه پروسه د روس لخوا د دمشق په مرسته کې د پوځي ګام اغستل وروسته پیل کړی شوی وه او دا په شام کې د شام په معاملات د روس ولادیمیر پوتین، د روس د ایران حسن روحانی او د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان د سپتمبر په میاشت کې په ایران کې لیدلی وو. اوس دا راتلونکي غونډه په داسې حال کې کیږي چې تیره اونۍ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په یو ناڅاپي یا حیرانوونکي اعلان کې ویلي وو چې دوی به د شام څخه خپل نږدې 2000 عسکر روباسي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
په امریکا کې نن د حکومتي محکمو په جزئي توګه د بندېدو یو هفته برابر شوه او تر اوسه پورې د کانګرس دوه غټ سیاسي ګوندونو ترمنځ د بجټ منظورېدو په سر کم اتفاق نه دی شوی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس نه غوښتنه کړې چې د مکسیکو سره په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره ورته 15 ارب ډالر منظور کړي، خو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د صدر دغه غوښتنې منلو ته تیار نه دي او د دې په ځای باندې د سرحدي پولې مجموعي امنیت لپاره د صحت پورې فنډونه زیاتول غواړي. د کانګرس سینټ او د نمایندګانو ایوان د زیارت پر ورځ د لږ وخت لپاره غونډه کړې وه، خو په دغه غونډه کې د حکومتي محکمو په بیرته پرانستو باندې کمی خبرې نه وې شوې.
د شام منبع چار حکومت په خپل ولکه کې خسته. د شام چارواکو د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې حکومتي ځواکونه د منبع شمال ختیځ سیمو مهمو ځایونو ته ننوتی دي. د شام ځواکونو ویي چې په شام کې موجود ټولو ولسی وګړو ته په مکمل امنیت ګارانټي ورکوي. د شام وای پی جی ډلې د جمعې په ورځ د بشار الاسد د حکومت سره د منبع چار د ترک لخوا د برید د خطر زه د خوندې کول غوښتنه کړې ده. روس د منبع چار د شام حکومت په کنټرول کې دراتلو هرکلی کړی دی او دا هم چې د وای پی جی غوښتنه چې د شام څخه امریکا فوز په مکمله توګه د وستلو د صدر ټرمپ د اعلان وروسته راغلې ده.
د سویلی افریقی کرکټ ټیم پاکستان ته په اولنی ټیسټ میچ کې په شپږو وکټو سره ماتې ورکړې. د سویلی افریقی په سنچورین ښار کې روان ټیسټ میچ کې د پاکستان کرکټ ټیم په اولنی اننګز کې 131 او په دویم اننګز کې 129 رنزونه جوړ کړي. سویلی افریقی په اولنی اننګز کې 213 رنزونه جوړ کړي او په دویم اننګز کې یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د پاکستان د 155 رنزونو هدف سرته ورسوه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. د افغانستان صدر اشرف غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جنگ لاره پرېږدي او د خبرو او سولې د لارې په افغانستان کې امن راولي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې د افغانستان د جګړې حل راوستلو لپاره سیمه ایز کوششونه هم تیز شوي دي. نور حال په دې حقله باندې د افغانستان نادری ریډیو خبریال
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي وسلوالو په هیواد کې د افغانانو وژنه په روزانه او هفتواره فرهنګ بدل کړی دی. نوموړی د ملکي خدمتونو په اداره کې د نوښتګرو او لایقو کارکوونکو د تقدیرولو جوړې شوې دستورې ته په وینا کې چې د پنجشنبې ورځې ناوخته ترسره شوه وویل چې د افغانستان دښمنان چې د افغان ولس د وینې تویدلو لړۍ جاري ساتلې په ننواتې نه ورځي. نوموړی زیاته کړه افغانستان د شاته تګ پر ځای پر وړاندې روان دی. په وینا یې که وسلوال مخالفین په دې اړه منفي سوچ لري یو ځل دې بیا په خپل فکر له سره کتنه وکړي.
ما بر دښمن افغانستان یک پیام دو هر څه یې موږ وینې توی کې موږ په ننواتو نسي راوړی. دا وطن اراده لري او اوس جدي ظرفیت لري چې خپل لاره خپل وټاکي. که تاسې فکر کوئ چې وطن له دې تګلارې نه چې د اساسي قانون د لویې جرګې د اجماع نتیجه ده
اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وایي چې جګړه د حل لار نه ده او یوازینی لار د سولې او یو د بل د منلو ده. او په خبره یې د رواني جګړې زیانونه یوازې افغانانو ته رسیږي.
جنگ د حل لار نه ده. که تاسې افغانان یې ټول افغانان لکه تاسې غوندي زور ته څوک سر نه کړي. تنها لاره د سولې ده. تنها لاره د یو بل د منلو ده. چا باندې ظلم کوي؟ د چا اولادونه دي چې نن مکتب ته ځي؟ د چا میرمنې دي چې نن صحي خدماتو ته روغتیا خدماتو ته لاسرسی نه لري؟ څوک دي چې نن لکه ګیاه غوندې پرې کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي؟
اشرف غنی وایي د افغانستان راتلونکی به روښانه وي او روان ناورین ته به د پای ټکی ږدي او د دایمي ثبات او امن راوستل یې مسؤلیت دی. نوموړي زیاته کړه د افغانستان ملي هویت په خطر کې نه دی او دا هیواد د افغانانو د خپلو وینو په قیمت ساتلی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، د افغانستان صدر اشرف غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جنگ لارې پرېږدي او د خبرو اترو د سولې د لارې په افغانستان کې امن راولي. نوموړي دا خبرې په داسې حال باندې کړې دي چې په سیمه کې یو شمېر پرمختګونه روان دي. داسې خبرې هم کېږي چې امریکا د افغانستان نه خپلو ځواکونو نیمو ځواکونو راوستو باندې غور کوي د جنوري د میاشت میاشتې پورې او په سیمه کې د سیمه ایز ملکونو کوششونه هم تیز شوي دي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ناست دی. پیر صاحب تاسو سلام وایو. په خیر علی.
په خیر.
پیر صاحب یو خو د افغانستان صدر اشرف غنی وخت په وخت وینامې هم کوي او لسته خبرې کوي، خو د دې سره په سیمه کې یو پرمختګ او کوششونه هلې ځلې روانې دي. د افغانستان د دغه جګړې د حل راوستلو لپاره دا وخت په کومو میدانونو باندې کوششونه روان دي چې د دغه دوه لسیزو راهیسې روانې جګړې یو حل راوستې شي؟
جی دیکھو، چې کوم اوس خبرې روانې دي، چې کوم باندې ډېر مطبوعات هم فوکس کوي او ټول پہ لگیا دیا، خو چې کوم اوس غونډه وشوه په د ابودابی کې، هلته پاکستان، افغانستان، روس، امریکا، طالبان، ورسره سعودي او متحده عرب اماراتو، دوی دا غونډه چې کومه کړې وه، په دې کې طالبان ملاو شو د ټولو سره، د هغه نه علاوه دوی افغان حکومت چې کوم پلاو هغه سره ملاو نه شو. اوس هغه های پیس کونسل چې کوم افغانستان دی، هغه نن خبره کړې ده چې په جنوري کې به د روان میاشت کې دوی بیا غونډه کیږي، ولې چې د ابوظبي کې کوم میټینګ دوی چې دوه هفته پس موږ بیا ملاویږو، او دې پرې دوی دا خوشبیني څرګندوي وایي چې کې دې شي دوی امیدینو دي چې افغان حکومت سره به طالبان ډایرکټ ملاو شي. اشرف غنی هم دا خبره کوي چې دا کومه خبرې وي د افغانانو په منځ کې وي، د افغانانو په واک اختیار کې وي او د افغانانو په مشرۍ کې وي. نو اوس پورې خدا سلسله نه دي شوي. دین علاوه تاسو وینئ چې روسم لګیا دی په ماسکو کې یو دوه غونډې وکړي، خو هغه کې افغان حکومت برخه وانخیسته، امریکا پکې برخه وانخیسته، ولې هغوی وایي چې روس چې کوم هلته ارادې دي، کوم نیت یې دی، هغه داسې ټیک نه ښکاري دوی ته. ورسره چین، پاکستان، افغانستان یو غونډه وکړه، پاکستانی چې کوم شاه محمود قریشي دی وزیر خارجه، هغه دا څلور ملکونه دوره وکړه. نو ډېرې هلې ځلې روانې دي، خو اصلي کار لا نه دی شوی، هغه دا چې افغانانو سره طالبان نیغ په نیغه کینی، او هغه پاره دوی کوشش کوي چې پاکستان شاه محمود قریشي هم دا تمه ورکړې ده افغانانو ته چې بل ورځ دوی تلو کابل ته، هغه ورته ویلي چې موږ به نیغ په نیغه کینولو هغه ورسره وعده ورسره کړی ده. نو موږ به ګورو چې څه ورنه وځي، خو فلحال دا سو لیول باندې دا خبرې روانې دي، خو اصلي شی چې کوم دی اوس دا قطر دفتر والا ابوظبي کې اوس په جدې کې وي، موږ به ګورو چې آیا سعودي څومره اثر په پاکستان استعمالولی شي. امریکا کوشش کوي چې پاکستان خپل تګلاره بدله کړي. تاسو وینئ جنرل ملر راغلی او جنرل باجوه سره ملاقات وکړو، د نیټو چې کوم مشر دی هغه ملاقاتونه کړي دي.
نو پیر صاحب دی د سکاټ ملر دی خبرې له هم راتلو چې د جنرال باجوه سره خو وخت په وخت باندې د دوی ملاقاتونه کیږي، ځکه چې پارټنر سوم دی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې. خو څه وینئ د پاکستان رول، طالبانو باندې فشار، د پاکستان آن بورډ راتلل، دا څه پیغام ورکوي چې د افغانستان د جګړې حل راوستو اړخته دا وخت د پاکستان کوششونه هغه ته څومره زی ورکړل شوی دی او پاکستان څومره ان بورډ ښکاري؟
نو پاکستان خو ګوري، پاکستان چې کوم افغانستان طالبان افغان طالبانو باندې چې کوم اثر خبره ده، پاکستان مختلف خبرې کوي. کله وایي چې دلته دی نه دی، بیا ویل چې شته خو مونږ په اثر نه دی، بیا وی چې مونږ اثر شته خو داسې محدود اثر دی. اوس په کوم ابوظبي کې دوی کینول، په هغه کې دوی دا خبر وکړه چې مونږ په محدود چې کوم اثر و هغه مونږ استعمال کوو کیمو نولو خبرو ته. خو بهرحال اصلي خبره دلته دا ده چې کله زلمی خلیلزاد راغی ابوظبي د کانفرنس نه، نو دوی یو خبره وکړه د انټرویوګانې ورکړه کې، دا وویل چې پاکستان رول لوبولی شي د سعودي په شان، د متحده عرب اماراتو په شان. خو موږ به ګورو را روان وختونو کې ورځو کې چې آیا پاکستان سب عملي ګامونه اخلي که نه اخلي. نو مقصد دا دی چې اوسه پورې پاکستان هغه ګامونه نه دي اخیستي چې کوم ورنه غوښتنه کیږي، او داسې ښکاري چې دی کوشش کوي. خو بله اصلي خبره دا ده چې فرض کړه پاکستان د طالبان کیم نه وي، نو داسې نور ګروپونه دي په افغانستان کې چې هغه باندې تور دی چې دا پاکستان هغوی هم سپورټ کوي، لکه داعش شو، لکه لشکر طیبه شوه. نو هغه
نو پیر صاحب د دغه په شابه لاس دی د پاکستان سټیکس په کوم دی کې دی آیا کچرته په پاکستان کې ځنی دا غیټ کوم فکر مندې او اندېخنې دي کچره هغه لري کې نو پاکستان دا وخت د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د اعتماد کمې په کوم ځای کې ښکاری او هغه د لری کې دوه اشاري ویني
نو اصلي اعتماد خو دې ډېر زیات وجوه خبرې دي پاک مین خبره دادا چې پاکستان امریکا نیټو افغانستان اوسم وایي چې پاکستان کې دن نه چکم په افغانستان کې طرح رګيږي د دې پاکستان نورته کومک ملاویږي دلته نو تمرسته کیږي دلته زالې دي
د دې څخه اوسه بنیاد کوي
لکه دوی چکم دي د امریکن چکم دلته استخباراتي داري دي هغه چکم رپورټونه دي هغه کې دوی دا وایي چې طالبان ښکارا ګرځي جن نیکلسن اخیری خپل خبرې کړې وا کې دا ویلو چې پاکستان طالبان تا دلته روزنه ملاویږي د لاجونم کیږي دین علاوه جنرل میکنزی چې کوم سنت کان اوس مشر ټاکلې شوی دی اول ورځ کانګرس په هیرینګ کې هغه خبره وکړه چې پاکستان اوس هم طالبان د افغان د هند په خلاف په افغانستان کې لوبول غواړي بجای دی چې دوی د امن او د صلح لپاره لوبوي
پاکستان سو مطلب دی چې په افغانستان کې پاکستان د هند یو خطر ویني داغه د پاره
هند یو خطر ویني امریکای الته موجودګی خطر ویني دین علاوه یو مضبوط افغانستان زله خطر ویني داسې افغانستان چې غزوا کونه وی هغه مشرقي چکم بارډر دی هغه په شان دی وای چې مغربي بارډر کې چکم حکومت دی په افغانستان کې هغه د پاکستان مفادات ته خطر نه وی او پاکستان مفادات چکم دی پاکستان کې دغه پارلیمنت نه کوي هغه فوج خای نو دا یو هغه د خبرال پاکستان مفادات داسې خري چې امریکای او د افغانستان مفادات نه بالکل جدا دی په دې وجه نه دا کلیش ته او په دې وجه نه دوی دا ناراضی کیږي په یو امن باندې
ډیر مننه پیر صاحب
ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته پژوندې وړاندې کیږي اوس تاسو ته یو بل راپور هم وړاندې کوو د پاکستان او افغانستان د سولی په اړه د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې د روس ایران او افغانستان سفر کړی او هم د دوی موضوع په افغانستان کې د سولی و په دې باندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن خپل یو اداري لیکل حمید الله ورته کتنه کړې
په داسې حال کې چې پروستیو کې امریکا روس چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي په هلو ځلو کې چابک لیدل شوی دي او پینټاګان هم د افغان ټولنې دننه طالبان جنګیارانو د رایه ځایولو او شریکولو پلان هم ورکړی دی د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشی پروستیو کې د چین او روس پر لپسې سفر کړی دی مطبوعاتي راپورونه وایي د دې سفرونو غټه مدعا د افغانستان د سولې پروژه وه د ډان ورځپاڼې نن په خپله اداریه کې لیکلي چې مطبوعاتي راپورونو ته وکتل شي نو امریکا د افغانستان نه د وتلو په بیړه کې ده اداریه وایي په افغانستان کې د جوړجاړي نه بغیر داسې کول به یوازې افغانستان نه بلکې دا ټوله منطقه په یوه شخړه کې واچي خود عوامی نیشنل ګوند عمومي سکرتر مبتهار حسین وای امید دی چې یاد سلور هیوادونه به د جوړجاړي هڅې په یو پریکړه تمامې کړي
چې څومره پارتنرز دي کاغه امریکا ده کاغه روس ده کا چین ده کا ایران ده کا افغانستان ده کا پاکستان ده چې دا ټول په اعتماد کې نو د دې خبرې امکان ده چې کامیاب شي منی او امریکا به دا خبره یقیني کوي چې امریکا د افغانستان نزي نو بیا هم د نه پس په افغانستان کې کم سه کم آیا د فوج دومره ټرین کړي دي خپل ملک ساتي آیا د دې لپاره د خپل بینلقوامي حالات داسې سازگار کړی چې افغانستان د په امن پاتې شي نو کدا سوي نو دا به کامیابی
د ډان ورسپانې ادارې وای شاه محمود قریشی چې ورستنې سفر کړی د هغه مقاصد یعنی په افغانستان کې د امن یو سیمایي غوښتنې په عملي کولو کې کومه ستراتیژي او اخلیت کارول کیږي دا نه دوازه اداری وای شل کال وړاندې چې د بون کانفرنس په محل د وسنی افغانستان د پره تګلارې او ستراتیژي ټاکل کېده نو طالبان ترنا بهر ساتل شیو د غلطی د منطقه د دوه لسیزو د جنگ سره مخامخ کړه. خو پوهان بزر رحیم مروت وای د غلطی اوس د افغان دولت د اوسنۍ امن پروژې نه د بهر ساتلو د یو فریق د غوښتنې سره بیا تکراریږي او پکار ده چې د سولې خبرې د ټولو فریقو ترمنځ وشي.
دې خبرو تایید سر په سترګه باندې پاکستان هم کوي. زلمه خلیزاد هم لګیا دی هغه خپل هغه تیزې کړې دي کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي چې آیا طالبان په هغه کې حصہ غواړي او آیا هغه د افغانستان د قانون اساسي یعنی کانسټیټیوشن پارلمان دیتا احترام لري کنه لري ادارو ته احترام لري کنه لري او دای دی د افغانستان د شهري په حصره خپل ځان ته حقوق غواړي او خپل ریسپانسبیلټیز هم مني کنه مني.
په افغانستان کې د جوړجاړي رستنې هڅې په سیمه کې عموما او په افغانانو کې خصوصا د یو پر امن افغانستان هلي زیاتې. د افغانستان یو کاروباری تن نعمت الله بهیر وای
او پدې باندې چې امریکایي ک بلکوم هیواد وی چې دوی کوشش وکړي چې د طالبانو او ګورنمنت یا دولت تر مابین غستون زه حل کی نو دا یو ډیر یو مثبت نظر دی ته ګورو او موږ هم د ټول افغانانو همدغه هیله او ارزو ده چې افغانستان کې نور جنگ ختم شي. دا که هر بیرونی کسان چې راځي دا پدې باندې کار کوي او دوی غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي دا پدې ته موږ مثبت نظر باندې ګورو.
سیرون کی دا هم وای چې تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي فوجونو د کمی په اړه یوازې مطبوعاتي راپورونه راغلي او کوم امریکایي چارواکي یا محکمه د دې وضاحت او پخلې نه دی کړې. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس هم د افغانستان او د پاکستان د سولې او د امن په سر باندې په پیښور یونیورسيټي کې یو غونډه شوې ده. په دې کې د پاکستان او افغانستان طالب علمانو، استادانو او پوهانو برخه اخیستلې ده. رپورټ په دغه ځینې ډیو ریډیو خبريال عبدالرزاق راکبي.
د ډیو ریډیو کتونکو او اوریدونکو دا وخت ز پیښور په هندون کې موجود يم. دلته د افغانستان پاکستان ترمنځ کوم د امن په اړه چې کوم حالي ځلې کېږي داغه په لړ کې یو غونډه تابع شوې ده چې په هغه کې د افغانستان او د پاکستان کوم زده کوونکي دي ورسره چې کوم دي استادان دي او کوم پوهان دي هغه ګډون کړي دي. دا وخت ما سره چې د افغانستان د وردګ ولایت چې کوم امنه هیدری دا هغه موجود دي هغه سره خبرې کوو چې دلته بیا دی راغلي دي دا کوم کانفرنس یا کوم غونډه کې دی برخه اغسته دا سومره پوری دا بیا د دوه ملکونو ترمنځ د امن راوستلو لپاره خو ثابت دي لشي س غنۍ چې د دوه ملکونو لپاره یا دوه اړخیز تعلقاتو لپاره داسې قسم غونډه کول سومره مهم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر باندې داس کانفرنسونه د افغانستان او د پاکستان په ترمنځ ډیر ګټور دي ځکه دوی اړیکې نور هم نږدې کیږي د دې روابط نږدې کیږي د تګ راتګ چې کوي او د دوی نظرونه او ویډیوګانې چې سره شریکوي نو دا ټول مثبت رول لري د دوی په روابط باندې او د دوی په اړیکو باندې.
د زنانو د تعلیم په اړه راتوې چې افغانستان کې د زنانو تعلیم څه صورتحال دی او بیا د دوه ملکونو کې دغه تعلقات خشي نو څه غنۍ چې سمره پورې بیا دلته دغه تعلیم چې دی اغه دلته حاصلول شي یا د دې زنانو چې کوم دی افغانستان کې.
زما په نظر کې د افغانستان د خځو لپاره پاکستان ځینې سکالرشپونه چې هغه د ماسترۍ ډیګري د لیسانس ډیګري د های سکول او د دې لپاره کې دوی کوم سکالرشپونه ورکي او د دې تګ راتګ د روابط زشي نو زما په نظر باندې د مثبت نتیجه لري نو دا د دوی دوه د افغانستان او د پاکستان اړیکه هم سره ټینګوي.
دا هم سره د پیښور په هنتون چې کوم د فلسفي شوبه د داغه استادو موجود د سمین افریدی صاحب اغه سره خبرې کوي چې اغه د حواله سره سوې
تعلیم چې دی خاص کر اعلی تعلیم چې دی د دوه ملکونو په منځ کې د اعتماد په بحاله کې یو ډیر زیات خکردار ادا کولې شي دا کولې شي چې رګینه د خلکو رابطې زیات شي د علم ایکسچینج زیات شي د مهارت ایکسچینج چې دی نو زیات شي په دوه ملکونو کې افغان حکومت هم ډیر زیات پدې باندې نظر دی چې د زنانو تعلیم ترجیح ورکړي شي. او په پاکستان کې هم خدا اکثر مونږ تر سکول لیول پورې ګورو، لکه های ایجوکیشن چې دی نو هغه دوه سایډ ته دونه پرایورټي هغه ته نه ورکړي کیږي. او دوه سایډ ته بیا مونږ ګورو چې په هایر ایجوکیشن کې د زنانو برخه ډیره کمه ده. نو دا چې دوه ملکونه په شریکه د دې د پرمختګ لپاره کار کولی شي، او خاص کر کې پاکستان چې کوم سکالرشپ ورکړي نو هغه وکړي شي چې په دې کې د زنانو لپاره پکې کوټه ورکړي شي او هغه ته دا د غلګ زیات اسان کړي شي. دینه علاوه کې د ویزې دا غوړه زیات اسان کړي شي نو ډیر بخوي ډیر اسانه وي. بل دا چې د دوه ملکونو منځ کې یو فارمل طریقې سره د فیکلټي ایکسچینج پروګرام شروع شي چې زمونږ استادان زی اغل تکي ټیچینګ کوي، دا غي راځي دخل تکي کوي، نو موږ یو بل نه ډیر زیات زده کړه کولای شو او د امن او د سولې لپاره ډیر زیات کار کولای شو.
د وایس اف امریکا ډی ون نیوز کتونکو اوریدونکو دا خبره تاسو اوریدلی چې په دوانو ملکونو کې بیا د زنانو تعلیم چې دی هغه د ملکونو د پرمختګ لپاره ډیر زیات مهم دی، او کچري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې د غوښتنې مطابق کچري د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه د خلکو تعلقات او دغه روابط چې دی هغه جوړ کړی شي، نو د سره په دوانو ملکونو کې چې دی کم ځوان کول چې دی هغه تعلیم هم حاصلولی شي، دغه سره سره چې کوم دی خپل روزګار ته ترقی چې دی ورکولی شي. ډیره مننه د وایس اف امریکا او ډی ون نیوز سره خبر کولو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیو دا یو عربیا د خبرونو لنډیز در توڑاندې کوو خو غواشتي سټکو تا.
د افغانستان صدر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د جنگ لاره پرېږدي او د خبرو او سولې د لارې په افغانستان کې امن راولي.
جنگ د حل لاره نه ده، که تاسو افغانان یې ټول افغانان لکه تاسو غواړي زور ته څوک سر نه کړي. تنها لاره د سولې ده، تنها لاره د یو بل د منلو ده. چا باندې ظلم کوي؟ د چا اولادونه دي چې نن مکتب ته ځي؟ د چا میرمنې دي چې نن؟
د پاکستان پخوانی صدر آصف علی زرداری په ګډون د یو سل دوه اویا مهمو شخصیاتو نومونو د سفری بندیز په نوملړ کې اچول سوی.
کوئی مقدس کائی نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن جنرلوں کا سوئس سے باہر نکلتے ہیں ان کے لیے این آر او ہے، جہانگیر ترین کے لیے این آر او ہے، علیمہ خان کے لیے این آر او، جن ججز کا پاناما اکاؤنٹس نکلے ہیں ان کے لیے این آر او ہے، مگر جو اپوزیشن میں کے لیے انتقامی روایہ چل رہا ہے.
رسوائی دیبا د راتلونکو کال شروع کې د شام جنگ یو حل رابستو په سر د روس، ایران او ترکی د مشرانو د یو غونډې قربتوب کوي.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د افغانستان صدر اشرف غنی په طالبانو غږ کړی دی چې د جنگ لارې پرېږدي او د خبرو او سولې د لارې په افغانستان کې امن راولي. د پنځمبه پورز یبه د ستوري ته د بنا په وخت افغان صدر ویلی په ملک کې دربانو جګړو تر ټولو زیات نقصان افغان ولس ته رسیدلی او په وسلوال مخالفینو یې غږ کړی دی چې خپل فکر ته یو ځل بیا کتنه وکړي.
د پاکستان او امریکا فوزي مشرانو د افغانستان سولې پروسې ملاتړ کړی. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاٹ میلر د دسمبر په 20مه اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. دغه ملاقات وروسته د پاکستان فوج اعلامیه خبره کړې چې وایي افغان سولې د پروسې سره مرسته کوي.
روسوی دیبا د راتلونکي کال په شروع کې د شام جنگ یو حل راوستو په سر د روس، ایران او ترکی د مشرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. د روس انټرفاکس خبری ادارې نن د نائب خارجه وزیر میخائیل بوگدانوف د خولي ویلي دغه غونډه به د راتلونکي کال په اولنۍ هفته کې کوي. د روس په کوربتوب دا وروستۍ غونډه به د ایران او روس لخوا په کال 2018 کې راجوړ کړل شوی د استانه امن عمل کې وروستۍ پرمختګ وي. دغه دواړه ملکونه شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته کوي.
د پاکستان سپریم کورټ په امر د جالي بانکي اکاونټونو په قضیه کې د یو سل دوه اویا مهمو شخصیاتو نمونه د سفری بندیزونو نوملړ کې اچول سوی دی چې هغه یوازې د پخواني صدر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د هغه زوی بلاول بوټو زرداري نمونه هم شامل دي.
په امریکا کې نن د حکومتي محکمو په جزوی توګه د بندېدو یوه هفته برابر شوه او تر اوسه پورې د کانګرس دوه غټ سیاسي ګوندونو ترمنځ د بجټ منظورېدو په سر کوم اتفاق نه دی شوی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کانګرس نه غوښتنه کوي چې د مکسیکو سره په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره ورته $15 ارب منظور کړي، خو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د صدر دغه غوښتنې منلو ته تیار نه دي او د دې په ځای باندې د سرحدي پولې مجموعي امنیت لپاره د صحت پورې فنډونه زیاتول غواړي.
د شام منبع چار د حکومت په خپل ولکه کې اخیستی دی. د شام چارواکو د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي حکومتي ځواکونه د منبع شمال ختیځ سیمو مهمو ځایونو ته ننوتي. د شام ځواکونه وایي په شام کې موجود ټولو ولسي وګړو ته به په مکمله توګه امنیت ورکوي. د شام ای پی جی ډلې د جمعې په ورځ د بشار الاسد حکومت سره د منبع شار د ترک لخوا د برید د خطر زه د خوندي کولو غوښتنه هم کړې ده. روس د دې هرکلی کړی.
د سولي افریقي کرکټ ټیم پاکستان ته په اولنی ټیسټ میچ کې په شپږو وکټو سره ماتې ورکړي. د سولي افریقي په سنچورین خار کې روان ټیسټ میچ کې د پاکستان کرکټ ټیم په اولنی اننګز کې 101 او په دویم اننګز کې 101 رنزونه جوړ کړي. سولي افریقي په اولنی اننګز کې 223 رنزونه جوړ کړي او په دویم اننګز کې د سلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د پاکستان د 155 رنزونو هدف سرته ورسو.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا په خبرونه کې تاسو ته یو عربیا د تفصیلی راپور نه وړاندې کوو. د پاکستان سپریم کورټ یو امر جاری کړی چې د جالي بانکونو اکاونټونو په قضیه کې په پاکستان کې د 102 مهمو شخصیتو نومونه د سفری بندیز په نوم لړ کې اچولې دي. په دې کې د دې هیواد پخوانی صدر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او دغه زوی بلاول بټو زرداری نوم هم شامل دي. نور تفصیلات افسر الیاس خان پر راپور کې لرو.
سپریم کورٹ د جیلی بینکی کاتو قضیه د اورونې د پاره مقرر کړې ده او د مشر قاضي میا ثاقب نثار په مشرۍ کې بعد دوه کسي بینچ د دسمبر 1 نیټې نه د دې مقدمې اورونه کوي. سپریم کورٹ د لړکی اٹارنی جنرل او نورو ډلو ته نوټسونه جاری کړي دي. د دې نه وړاندې سپریم کورٹ کې د منی لانډرنګ یا په غیر قانوني توګه د پیسو وړلو راوړلو د دې قضیې د ګډو پلټنو ټیم یا جی آی ټی رپورټ جمع کړی شوی و چې پکې د جیلی بینکی اکاؤنټس په حوالے سره تفصیلات وړاندې کړي شوي وو او دې کې ککړ د ټولو ملزمانو نمونه د سفر بندیزونو نوملړ یا ای سی ایل کې د اچولو سفارش شوی و. بلخوا د کابینې د منظورۍ نه وروسته حکومت په ای سی ایل کې شامل د 102 خلکو د نمونو یو فهرست جاری کړی دی. په دې فهرست کې چیرمین پیپلز پارټۍ بلاول بټو زرداری، شریک چیرمین آصف علي زرداری، د سن اعلی وزیر مراد علی شاه، د زرداری خور فریال تالپور قائم علی شاه او د پیپلز پارټۍ د مشرانو نمونه شامل دي. حکومت د جیلی بینکی کاتو کیس کې د جی آی ټی رپورټ په سفارش د امتیاز شیخ، سہیل انور سیال، لنشا ایچ انکل، سریا مکیش چاولا، حسین لوائی، بلال شیخ بشمول، چیئرمین اومنی گروپ عبدالغنی مجید او نور نمونه هم پی سی ایل کې اچولی دي. بلخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین آصف زرداری، چیئرمین بلاول بټو زرداری د حکومت د دې غم سخت غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دې هر څه سخت نتیجې مخې ته راتلی شي. مونږه ځغلېدو والا نه یو. نن میډیا سره خبرو کې د بلاول بټو وینا وه،
پھر کوئی مقدس کائی نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن جنرلوں کا سوئس سے باہر نکلتے ہیں ان کے لیے این آر او ہے، جہانگیر ترین کے لیے این آر او ہے، علیمہ خان کے لیے این آر او، جن ججز کا پاناما اکاؤنٹس نکلے ہیں ان کے لیے این آر او ہے، مگر جو اپوزیشن میں کے لیے انتقامی روایہ چل رہا ہے
جی احتساب بے پلاوا پکار دے اس حکم دا دینا مستثنا نے دی پکار دا اوئی چتا سنگھ کی دیشی چی دا جرنیلانو دا پارا این آر او بھی دا علیمہ خان جہانگیر ترین دا پارا این آر او دا حقا ججانو دا چانمون چی پاناما پیپرز کی راغلی دی دا حقوی دا پارا این آر او خو چی کم مخالف گندو ندی دا حقوی دا پارا انتقامی رویہ. پخوانی اولس مشر آصف علی زرداری نن گوٹ کی کہ یہ عوامی غونڈے تا پوینا کی خبرداری ور کڑے دے چی سوک ہم دا دوی دا گون مشران او پلاویان پا دا رکم گامنو یرولی نشی او پخپلو پلاویان وی غک کڑے دے چی اونے ریگی. دا مسلم لیگ نون صدر او قومی اسمبلی کی دا مخالف گندو مشر شہباز شریف ہم دا حکومت یہ وڑا خیزہ احتساب عمل باندھی نیوکی کڑی دی او ویلی دی
پی ٹی آئی کے تمام جو لوگ نائب زدہ ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس کو اس وقت دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. یہ احتساب کا دور دور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ احتساب نہیں بلکہ ناانصافی زیادتی
چې د حکومتي ګوند پی ٹی آئی ټول نیبزد خلق ډیر نیازبین دي او مخالف ګوندونه دا وخت دیوال سره لګول کیږي د دې هر څه اعتصاب سره د لری لری پورې هیڅ تعلق نشته ولې چې دا اعتصاب نه بلکې زیاتې دي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نن د خیبر لنډی کوتل سیمې د سفر په وخت یو ځل بیا ویلی دی چې د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې په مکمل توګه باندې د یو ځای کولو عمل به ډیر زر سرته ورسوي زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سیمینا د ریب ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب راغلی دی شینواری صاحب تاسو ته سلمی شوای په خیر علی
ډیره مرنه اکرام خوشاله اوسې
شینواری صاحب محمود خان کم ځای ته ورغلی او د دغه مرجر یا د خیبر پختونخوا کې د قبایلی ضلعو په مکمله توګه ورګډېدو په حق لې نور زیات څه ویلي
اکرام غوی نن د لیکوتل سره راغلی او که څه هم دا غیر رسمي دا دوره وا ځکه چې د لکه چکم ممبر دی د قومي اسمبلی نور صد قادری سے چوکې وفاقي وزیر هم دا غوی والد سے پاک رسیدل او دا غیر فاتحه د پاره دی نن د لیکوتل سره سفر کړو خو دی بیا دا ځاینا د تورخم په پوری پوری مرګلی وال کا بیا د ځای خبريانو سره خبرو په محل هغه ول چې حکومت صوبائی حکومت خواہشمند رہی چیز انضمام سے کم پلان دے آگے کی نور ہم تیزی را والی اور در اسلام کی تیزی را وسطوں کے پر آگوئی دا مرکز سر مسلسل پر آدیتا کی دی چیز کم دا مرکز را خواہ دا در انضمام دا عملی کولو پارا فنڈون اجمنا شنی دی چیز دا فنڈون ہم آگوئی لورکا اور سر آگوئی دا ہم آگوئی چیز دا فنڈون ترلاسا کی دو با ہم دا سیدوی دا پولیس اور دا عدلی نظام ہم قبالی سیمو تا اوغزی اگر دا اوگی چی دو دا محال هم دا انزمام نفس کم چی پا مئی کی مستر اگل یو چی قوانین دا سوده اگر قبالی سیمو تا غزاو دی شوی دی و دی خواهشمن دی چی دا فندونو در لاسکاولو سرسم دا عدلیه یا دا افتر محکمی های کورت و سپریم کورت و دا پولیس نظام هم دا غلطا لاغو کرشی اگر ویلی چی دید زر و قبالی سیمو کې بلدیاتی انتخابونه او د صوبی اسمبلی لپاره هم انتخابونه وکړل شي مهمه خبر هغه دا هم وکړه چې د پېښور های کورټ له اړخه حکومت فاټا انټرم گورننس اورډیننس وی ختم کړی وو او صوبی حکومت له امر وکړل چې هغه د دیرشم نومبر پورې ټول قوانین قبالی سیم ته وغځي هغه ویلي چې د های کورټ د دغې فیصلې په ضد هغوی سپریم کورټ ته سترې محکمې ته رجوع کړې ده او هغه امیدوار دي چې د دغه حکومت دی اپیل کړي یا رجوع کړي دی په د سوبې په حق کې د سپریم کورټ نه یو فیصله ترلاسه کړه او دغه فیصله ترلاسه کېدو نه پس به هم هغه په دغه کوشش کې چې زر تر زر عام قوانین د سوبې او د وفاق کې څنګه هغه لاګو کول دي قبالی سیمه کا وګرځي نو دا د هغه اولنۍ دوره و دغه نمخ کې وزیر اعظم عمران خان هم دې ته امر وکړ چې تاسو زر تر زر د واړه قبالی ضلعو دوره وکړي
شنواری سے یو پختنا چھ پدے بان بدغل تپوہان او قانونی چکم پوہا خلق دیہا گی بہم ویدی تاسد انٹرم ریگولیشنز خبر وکلا چھ پیخور ہائی کورٹ دا دا آئین سر متصادمم گرز ولیو او د دې د ختمولو غوښتنه کړې و او صوبای حکومت د دې خلاف سپرونم زمون خبره ترې شوې وي خاص کر د پولیس او د عدلی نظام باندې دغه تر ټولو زیات مهم دي چې قبایلی ولسته ډېر مسلې هم رامست کیږي که څوم ځنې خلک حمایت کوي خو ډېر مخالفت کوي په دې باندې دغه غلطه بیا خلک سوي
مختلف وختونو کې چې کوم سیاسي مشران دي قانوني مشران دي هغه خلک چې کوم د انضمام پلوه خلک دي هغه هم د دې د اول ورځې نه دغه د انټرنل ریګولیشن ګورنس ریګولیشن شو آی جی آر په نوم یادېږي د هغه مخالفت کړی او د کتن له تاسو ویل ته د پاکستان د آئین سره بالکل فزت ګڼل او بیا ویل کېدل به هم دا چې هر کله چې څوک هم د دې فزت ستره محکمې ته رجوع کا امکانات د دې روخانه دي چې دا به مستره محکمه د ادمندوري او مغه شوشول صوبائی حکومت چکم دریز دے اوی چکم کوم موقف سرا سپریم کورٹ رجوع کړی دا هغه دا چې دې تر اضافي وخت وختونه کړی چې موږ ته اضافي وخت راکړی شي چې په دومره وخت کې زمینه برابره شي د پولیس چوکۍ ورته جوړولو د پولیس لپاره ریکروټمنټ کولو او دغسې د عدلي نظام هلته پر ځای کولو او عدلته جوډیشل کمپلیکس جوړولو لپاره نو د دې نه وړاندې چې کوم هایکورټ ته پېښور دوی له نیاز وکړی او هغه صرف د دې شورځو دوی اوس غوښتنه کړې چې دغه وخت کې ده لږه توسي وکړی شي چې دوی د دغې جوګه شي او سروي دا هم یې چې مرکزي حکومت چې کوم فنډونه د دغې دواړه شیانو په ځای کولو لپاره هغوی سره ژمنه کړي دغه فنډونه هم تر اوسه لاسه نه دي ورکړي. دوی دفاع نه ده کړې د دغې آی جی آر په دې وخت غوښتنه کړې ده.
ډېره مننه ابراهیم شنواری سے منگتا دے تفصیل راکولو.
دا دا وائس آف امریکہ دیواخ پر وندہ
وایس آف امریکا دی واتاب تاسو د منځنی کورمې څخه یو راپور وړاندې کوو. شرطه چې دوی قبیلو ترمنځ د سوپ سټون نومي ډبرې یا کاڼي د کان په سر لانجه روانه ده. تفصیلات د ابراهیم شنواری په راپور کې درته وړاندې کوو.
د روان کال ستمبر میاشت په اوله کې د منځنۍ کورمې پړه چمکني علاقې دوه قامونو ګنداو او حاجی خیلو ترمنځ د سوپسټون نومي کاڼي د رنګونو ملکیت په اړه راپورته شوې شخړه یا جنجال تر اوسه نه دی هوار شوی. د دواړه قامونو ترمنځ د دغه جنجال په اساس د څه قسمه تصادم مخه نیولو لپاره ځایي انتظامیه د تیرو درې میاشتو راهیسې د سوپسټون د رنګونو نه د کاڼي را ایستلو کار باندې بندیز لګولی. د بندیز لګولو نه وړاندې به د ځایي اوسیدونکو په وینا د دغه قانونو یاد رنګونو نه د ورځې په کچه قریبا درې سوه ټنه سوپسټون راایستی شو. په کومه چې اوس د بندیز له وجې ځایي اوسیدونکي څوک چې د حاجي خیل او ګنداو کام سره تعلق لري د مالي زیانونو سره مخ شوي، ځکه چې دغه دنده د ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو د معاش عاید ذریعه وه. د ګنداو کام مشرانو د دغې بندیز په ضد اول په خپل علاقه کې او اوس د تیرو څو ورځو راهیسې په پېښور کې احتجاج شروع کړی. د خپل دغه احتجاج په حق له د ګنداو کام یو مشر نذیر خان وایس آف امریکا ډیوه ته وویل یاد دی وی چې د کورمی ضلع په خوانی انتظامی د خالق نور نومي یو غیر مقامی کسله د دغه سټوپسټون درنګونو ټیکا ور کړی و. د کوم چې د حاجی خیل کا مشرانو مخالفت هم کړی وو او وروسته د انتظامی د دغه ګام په ضد د پیښور سترې محکمې یعنی های کورټ ته هم رجوع کړی و. او اوس چې په پیښور کې د ګنداو کا مشرانو یا پلویانو له اړخه کوم احتجاج شروع شوی، د دغه په حق له د حاجی خیل کا یو مشر کاری سیف الرحمن تور لګی چې په عدالتي کاروای فشار اچولو لپاره دغه احتجاج پیل کړی شوی.
اوس پاغه باندې مغه کروایی چې کوم دی پوره هغه سره ته نه رسیدلی، بیا ډیر بعد هغه کروایی د باو کولو لپاره خالق نور وزیر سره د غوملګرو اوس ودا سي پر بګړنه جوړ کړ چې هغه د درنې پونم باندې چې کوم دی د دې आवाज د کولو لپاره یو ناکام کوشش کوي. د هغه سرپرستی لپاره زمونږ د علاقې نام نهاد مشران چې هغه سیاسي مشران درته وي د هغه چې کوم دی هغه سرپرستی کوي. عوام ته غلطه خبره ده، په خوی ګونو کې چې سره روډ باندې دا شی باندې اعلان کی روډ په دې وخت کې دې باندې هر څوک پوهیږي چې په 2018 کې د پاکستان د سرکار ریډ دومره کمزور نه دی چې ته یو عوام خلک رپس کې روډ باندې زموږ سره تنازع دی سره چې کوم دی په دې سيزونه باندې دی چې د مدنیاتو حصہ د غریب عوام د دې مونږ ته میراو شي.
د سیمینت لاس شو معلومات له مخه د دغه شخړې اواره د پاره د کورمې ځلی انتظامی خپل کوششونه تیز کړي او د قانونو اصل ملکیت معلومولو په اړه راجوړ کړي شوی. په خوانی جرګې غړو سره هم خبرې اترې دوام لري. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې ځلی انتظامی په ګنداو کې د ګنداو کا مشرانو په ضد د پرون رئیس د هغوی د نیولو لپاره په شخصي کورونو چاپې هم شروع کړي. د یادونه ورته چې په ستمبر میاش کې مخې ته راغلي دغه جنجال په اول ورځو کې هم د هغه وخت انتظامی د ختم کړای شوی اف سی آر قانون اجتماعي سیمایز مواره ماده لاندې د ګنده او حاجی خیلو 15 کسان هم نیولی وو. په کومه کې چې د حاجی خیلو خمس علاقه بیو او یا کلنه مشر حاجی ګلباد د صدې په زندان کې د زړه د دورې په وجه په حق رسیدلی وو. د کوم وروستو چې زیاتره نیول شوي کسان خوشی کړای شول. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې خالق نور وزیر نومې کس چاله چې د قانون ریکور کړای شوی وه باندې اوس په کورمه ضلعه کې د داخلو بندیز هم لګول شوی. د حاجی خیل کم مشران ټول لګی چې خالق نور وزیر په خپل شخصي تعلق په غیر قانوني توګه د سوپسټون رنګونو ټیکه ترلاسه کړې وه او په دغه عمل کې ورسره د پخوانی پولیټیکل انتظامی په شمول د ځینې کامی مشرانو هم مرسته شامله وه. البته تر اوسه په دغه موضوع د خالق نور وزیر خپل شخصي دریځ مخې ته نه دی راغلی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. کال 2013 ختمېدو کې د شمار ورځې شپې پاتې دي. په دې کال کې د پاکستان او امریکې تعلقات یا اړیکې د بیلابیلو ښه او بدو وختونو تیر شوي دي، خو زیاتره وختونو کې د پاکستان او امریکې تعلقات د تاوتریخوالي ښکار هم پاتې شوي دي. د پاکستان او د امریکې د کال 2013 اړیکو په حق باندې د وایس آف امریکا یو رپورټ تاسو زمونږه همکارا ماوش چلیل باندې کوي.
د روان کال په لومړي ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د غوسې ډک یو ټویټ دواړو هیوادونو ترمنځ د مخکې نه ځپل شوې اړیکې نورې هم توجه نکړي. په خپل ټویټ کې صدر ټرمپ په پاکستان تور ولګو چې ترهګرو ته پناه ورکولو په لړ کې یې دروغ او غلط ویلي، خو پاکستان دا تور رد کړو. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خصوصي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې مقصد په افغانستان کې د تونلارو سره ملاتړ کولو لوجه پاکستان فشار راوستل وو. او بیا په کال 2013 کې موږ وکتل چې پاکستان سره کېدونکو امنیتي او پوځي مرستو کې واضح کمی وکړې شو. موید یوسف چې په امریکا کې انسټیټیوټ آف پیس کې مرستیال مشر دی وای دا ټویټ د صدر ټرمپ د هغه خواهش څرګندونه ده چې غواړي دواړه هیوادونو ترمیان زړی کې په خپل طریقه وچلوي. دا واضح ده چې دا صدر د پخوانی ولسمشرانو په پرتلا د خپل ذهن خبره کولی شي او داسې ګامونه اخیستی شي کوم چې د پاکستان اهمیت په پام کې نیولو سره مخکې نامناسب ګڼل کېدل. د کال 2013 په نیمایي کې عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني ټاکنې ګټلو وروسته په واک کې راغو او د دې سمدستي وروسته نوې جوړ شوې حکومت د قرضو بحران سره مخ شو. نو حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضو غوښتنه وکړه چې په فوري توګه خپلې مالی ستونزې حل کړي، خو د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو ویلي وو امریکا به پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې د پیسو سره چین غوندې پور ورکوونکو ته د هغوی قرض واپس کړي او داسې د چین پاکستان اقتصادي شاره په اساس پاکستان ته ورکوونکي 2.8 بلین ډالر پور ترتیباتو کې د شفافیت نشوالي په اړه پوښتنه راپورته کړي. په امریکا کې څیړنیز ادارې اټلانټیک کونسل غړي شجاع نواز په دې اړه ویلي زما خیال دی دا بیان په غلطو معلوماتو وړ لري. حقیقت دا دی چې امریکا د پاکستان په لور یو سخت دریځ پالیسی خپله کړې وه او دا پالیسی لا هم په اغیزمنه توګه موجوده ده. د کال 2013 په آخري نیمایي کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد چې د پاکستان په اړه خپل تنقیدي خیالاتو لپاره مشهور دی د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي وټاکل شو. سارونکو د خلیلزاد ټاکنې ته د امریکا لخوا د پاکستان رخته خپل سخت دریځ پالیسی پر ځای ساتلو اشاره بلله. خغلی موید یوسف وای
پاکستان خوش نه تا،
پاکستان د هغه پټاکل کې دوه خوشاله نه وو، خو کله چې هغه اسلام آباد په سفر لاړو او دوی ته یې ډاډ ورکړو چې دلته د سولې جوړونکو په توګه راغلي او پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي نو دا یو لوی پرمختګ وو. د کال 2013 په اخر کې امریکا او د طالبانو نمائندګانو د افغانستان لپاره د سولې تړون په لړ کې په ابوظبي کې نیغ په نیغه خبرې اترې وکړې او د خبرو اترو یو څو ورځې وروسته صدر ترامپ په افغانستان نه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړو. ماهرانو تر مخه کال 2013 کې د امریکا او پاکستان ترمن لړی کې د کړکېچ ښکار وی او تر څو چې د افغانستان امن پړه کوم سیاسي حل نه راوځي دا امکان کم دی چې راتلونکي کې به د اړیکې خېشي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
وایس اف امریکا ته ودا تاسو ته خبرونه کې یو بل راپور وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د سپي د چچو په ضد واکسین نشته چې له وجې خلک د مشکلاتو سره مخ دي. سادیه قاسم شاه ور باندې یو تفصیلی راپور راکوي.
د صوبه خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې د سپي د چچلو نه انسانانو کې خوریدونکو نسخان نه بچ کېدو لپاره ضروری واکسین یا انټي ریبیز واکسین نشټوالی لکبله خلک مشکلاتو سره مخ دي او دا واکسین د دوايي دکانونو نه په ډبل نرخ اغستو باندې مجبور دي. احمد خان چې په 13 ورځو کې یو سپیچ چلو او د دې واکسین یو سرکاري هسپتال نه ترلاسه کولو کې ناکام او ویل هغه ته دا واکسین دغه سرکاري هسپتال سره نږدې د دوايي او دکان کې په دو چند نرخ ملاو شو.
اول خو دلته هیڅ تم نو هغه موږ ډیر زیونو کې وکړو لکه دا خو چې کوم دا کیمست وغیرہ دی هغه سره نو دا جی سرکاري هسپتالونو کې ملاو نه شو نو بیا یو دکان کې موږ ملاو شو 1500 باندې اته یا شپږ زل بدا لګو موږ جی لکه دلته خو ډیر زیات لکه بار سپی وی ډیر لکه غریبان وغیرہ چې کوم دی هغه بیا نشي افورد کولای دا شیزونه.
د سوبي ضلعي هسپتالونو کې د دې ویکسین نشټوالي لکبله زیاتره د داسې نقصان ښکار خلک د پیښور غټ هسپتالونو ته راځي. د سوبي غټ سرکاري هسپتال لیډي ریډینګ هسپتال ته نه یوازې د پیښور بلکې د شاوخوا د ضلعو نه د سپیچي چلي خلک د دې ویکسین ترلاسه کولو لپاره راځي. خو د دغه هسپتال ویان محمد عاصم وایي دې هسپتال کې هم د ویکسین نشټوالي دغه مسله شته.
بالکل ڈیفینیٹلی ویکسین دپار اصل کې لارج نامه داسې ده چې هر ځای کې ډاک بایټ شي نو بس وی لارج ته ځال تبهي کنه نو عام تاسو دا وی چې لارج کې به ویکسین خامخای لکه راوند اباوت 100 پوری لکه 100 پوری کسان راځي کنه ان ایوریج هر میاش کله سونه زیات هم شي 150 پوری هم لارج شي خو لکه دا ایوریج دی. اوس ریسنټلی چې کوم شارټیج وو بالکل په لارج کې نو سټایم بیا موږ 70 پوری دغه پیدا کنه زموږ فارمیسی مینیجر کوشش نو کو ناغه 70 پوری پیدا کو چونکی شارټیج پټول کې پی کې دی پټول صبح کې دی کنه په یو هاسپټل کې پټي پی کې نشته. ایون موږ کراچا پوری لاړو چیرې مطلب کوم ځای کې موږ دا انټی ریبیز پیدا ک لکه ویکسین خدا به چې فلو زیاته ده او ویکسین خو دا کم دی پکار دی چې لکه مخ کې پشانتی بس وافر مقدار کی وی کنه.
سرکاري هسپتالونو کې د دغه ویکسین نشټوالي یا د کمې مسلې په حق لا د صحت صوبای وزیر ډاکټر هشام انعام الله خان ویل
څه خبر ده چې انټي ریبیز ویکسین او انټي وینم ویکسین کې شارټیج او خو اس مونږه پورا کړه دې وی اولډي آئی ہیو ڈائریکٹڈ دا ڈی جی چې سور کم ہاسپٹل کې چر تک کمی و چې پورا شي او ما ته ډیرو ڈسٹرکٹس نه دا غرالو چې اوس پورا دې کې دی شي یو نیم کیو سم سم مسئلہ وی نه جی فنڈ سے سو پرابلم نشتا دی ان ٹرمز اف ریلیٹڈ ٹو دس اینٹی وینم او اینٹی ریبیز ویکسین فنڈس پورا دی صرف لگ چې کم ڈسٹریبیوٹر بدوی تا دا شے ور کولو التلک شارټیج او خو ناو وی سولډ دی پرابلم. جی
پاکستان کې دا ویکسین د انډیا نه یا د هند نه راوړل کیږي او بیا دلته د دوایانو په دوکانونو کې په دو چند نرخ په بلیک کې خرڅیږي. سرکاري هسپتالونو کې د دې ویکسین نشټوالي لکبله د دې ټول اثر په غریب خلکو پریوزي. څوک 1500 روپو دغه ویکسین د دوایي دکان نه که یو ځل وا هم خلی د دې کورس پوره کولو کې ناکامه وي او اکثر خپل ژوند خطر سره مخ کی. دا مسله سمره مهمه ده. دا د دې خبرې نه واضحه ده چې صرف د صوبا خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې سرکاري هسپتال لیډي ریډینګ هسپتال کې هر میاشت سل نسیوا د سپی د لاسا چې چلی شوی زخمونو سره خلک د هسپتال ته راځي او د ویکسین نشتوالی سره مخ کیږي. صرف د لیډی ریډینګ هسپتال د سخ کال د جنوري نه تر جون د میاشتې شمیرې ښایي چې شپږشت سلنه سیوا د لیونی سپی د چیچلي زخمیان دې هسپتال ته علاج لپاره راغلي، خو اوس هم د صوبې زیاتره ضلعي هسپتالونه د دې ویکسین نشتوالي سره مخ دي او د سپی چیچلي کسان د ژوند خطر سره مخ دي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیوه نیوز، پېښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
واشنگتن ڈی سی نا